سلامونه وخت په خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې تاسو زموږ کلاس دی رادیو ناوړی په موخه د دې سات خبرونه ته امیر خان متقی او روزا اوتونبای واده افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبای واده هیواد اقتصاد ودی او د پرمختیا مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د خاغلی متقی له قول لیکلي د اقتصادي پرمختیا په برخه کې نور پلانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټک اقتصادي ودې شاهدان اوسو تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی په تخار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې ووژل شو هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو ځینو سرچینو ویلی وو چې برید د افغانستان له خاورې دننه شوی وو په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولی دي د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د اعلی شورا د مخکینی مشر عبدالله عبدالله سلاکار وو درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلوده او د هغه د نیول کېدو لامل لا هم نه دی معلوم له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخوانی ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تونخوی کلي اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتولو غوښتنه کړې ده د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې بلال کریمي دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی او تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندلی د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین روسیې قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو وروسته هند پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د بلخ ولایت د طالبانو د ټرافیکو ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ټرافیکي پیښو کې 130 کسان مړه او 120 نور ټپیان شوي دي د ادارې د سه شنبې په ورځ وویل چې په دې موده کې د بلخ جوزجان بلخ سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږه 140 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي مخکې له دې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار تیرونې د ډلې تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د 1403 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي او 200 نور ټپیان دي هغه دا هم ویل چې په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپی کړی دی د اسټایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه په ورځ تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور تنه ټپیان شوي دي پولیسو بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر خودلای ویلی دی چې هغه نیول شوی دی د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلود په یو ځای کې په دریو ملکی وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکی وګړي برید کړی دی د حماس سخت دریځ ډلې پرته لدی چې د برید مسولیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او وی ویل چې دا خی چې د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژندل کیږي دا په تل ابیب کې د یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی او د سوریه د سار یو ډلوی چې د سې شنبه په ورځ د سلواغه په دویمه نیټه د سوریه په حماس کار کې شپږ تنه وژل شوی دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیس کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراست د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې په سیمه کې د سوریې د نړېدلي رژیم اړوند د وسلو او مهماتو زیرمه موندل شوې او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. د خبری مجله کې موزه فرشته صحه کار کولای کوم. وړاندې د افغانستان اړوند راپورونه لرو. په دې کې په واوري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي او خلک هم له دغه ستونزو شکایت کوي.
چوک کیناست مزدوری لپاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات ده، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې مونږ ته کارونه برابر شي.
د دې ترڅنګ بهرنی راپور هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه خپل نوی راپور کې ویلي دي چې اوس مال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیون افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې چې پرونسي شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 2.3% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکاری له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و. چوک کیناست مزدوری لپاره باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات ده، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلما وایي پلارې په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار ده او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی گزوري ګو وځه ته مور سر بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو واو پدې ته چې مونږ ته غو چې ډوډۍ کم غونډي راوړې راته و چې د ډوډۍ و چې واخلہ سو ګم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نه فارغ ایم خو زبانه چې دې وظیفه بندي کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د غمور جان او پلار جان دې سیتامي پوری وې سما او دوی علاج دې سیتامي نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لاش خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیاسته د طالبانو حکومت و ای امریکا تبه بیرته یو مرمۍ هم ورنکړی د خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړی چارواکی ازادي رادیو سره خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو سرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلي طالبان د دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په دې اړه د روزی عزیزی راپور ته وکړي.
د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دی په افغانستان کې د دوی پاتې شوی پوځي تجهیزات دې بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې ویل ورپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالبانو د حکومت دغه سرچینې وویل دوی په تیرو شلو کلونو کې له امریکا او ناتو سره په جګړو کې په زرګونو قرباني ورکړي او په خبره یې محدودې پاتې شوی وسلې او تجهیزات به د دې قرباني په بدل کې په هیڅ صورت ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د تقابل پالیسۍ مختولو پر ځای د تعامل لار غوره کړي چې په خبره یې د دواړو اړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینه ادا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامې نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره یې الوتکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او له منځه وړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره یې ټول داخل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات بیرته ورکړي. ترامپ وویل امریکا په کلنی ډول په میلیاردونو ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی تجهیزات دې بیرته ورکړل سي. د پوځي او سیاسي چارو ځینې افغان پوهان بیا د دې موضوع په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په دې ډول څرګندونو پر طالبانو فشار واردوي، خو په خبره یې کچېري دا خبرې عملي کوي نو په سیمه او نړۍ کې نامنیو او نورو جګړو ته زمينه برابروي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما پان دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترامپ په خبرو کې په حقیقت کې د قطر د پروسی د بیرته راژوندي کولو لپاره پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره او د ځینو غوښتنو د عملي کولو لپاره چې هغه د امریکا د ګټو لپاره د طالبانو ژمنتیا وښیي، د داعش سره مبارزه، د چین او د روسیې او د ایران د نفوس په وړاندې باندې د امریکا د ګټو او د امنیت په نظر کې نیول دي.
د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناتو ځواکونو چې تیر شل کاله په افغانستان کې و، د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د طالبانو لاس ته ورغلل. د یادونې ده چې طالبان هر کال د خپلې واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې دا تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. د غشان مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو یا جی ټی پی لاس ته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
خبرونه تبیا هم خراغلی. د نو ون لیفت بیهایند سازمان وایي د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په اړه د ډونالد ترامپ اجرایوي فرمان ښایي د دغه هیواد افغان متحدین تر ټولو زیات اغیزمن کړي. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یې افغاني ټویټر لیکلی و چې په دې اقدام کې د افغانانو لپاره د ایس آی وی پروګرام شامل نه دی، خو ټینګار یې کړی دی چې دا د پی 1 او پی 2 کیسونو او د افغانانو لپاره د خصوصي ملاتړ بهیر اغیزمنولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی فرمان خپور کړی چې لمخې به یې د همدې میاشتې له 28 نیټې وروسته هغه هیواد ته د کډوالو تلل د نوي ورځو پورې وځنډول شي. نور حال سنا کاکړ راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نوی اجرایوي فرمان چې په هغه هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام ځنډوي د افغان متحدینو او د هغوی د ملاتړو اندېښنې راپارولې دي. د نو ون لفت بیهایند سازمان د دې موضوع په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا امر به د دې هیواد د افغان متحدینو په ژوند ډېر اغېز ولري. یاد سازمان د سه‌شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په خپله اکسپانډ ویلامي په خپرولو زیاته کړې چې SIV یا د متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړي ویزې چې له یو اس راب څخه توپیر لري په دې اقدام کې نه دي شاملي. په دوام کې ویل شوی چې د متحده ایالاتو د کډوالو د منلو پروګرام یا یو اس راب ځنډول به د کډوالو په منلو په ځانګړي توګه د پی یو او پی دوه کیس لرونکو د منلو پر بهیر او د افغانانو لپاره پر خصوصي ملاتړ اغیز وکړي. خو د نو ون لفت بیهایند سازمان څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغانانو الوتنې نه دي لغوه شوي او د شرایطو وړ نور افغانان اوس هم متحده ایالاتو ته د الوتنو لپاره په پام کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس دوه ورځې وړاندې د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د افغانانو د تخلیه ټولنې یا افغان ایویک یوه غړي شان وان ډایر ویلی چې دغه فرمان له مخې به له افغانستان څخه د هغو 1,618 افغانانو الوتنې لغوه شي چې ټاکل شوی وه په دې نوي ورځو کې ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 6مه په یوه اجرایوي فرمان کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي او ګډوډیو له امله د کډوالو د منلو بهیر به د نوي ورځو لپاره وځنډول شي او دا ځنډ به د جنوري له 28 نیټې پیل شي. خو په دې فرمان کې یو استثنا شته کوم چې له مخې هغه کډوالو ته چې د متحده ایالاتو ملي ګټو سره سمون لري اجازه ورکول کیږي چې د هیواد ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ دوسیې لري د هیواد ته د تګ په تمه دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعال نهید ساده چې د پی دوه کیس لري وایي چې د دغه خبر په اورېدو ډېره خواشینی شوې.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر
په خدای لپارون راهیسی مو چې دا خبر اوریدلای زه اوس ما کورنۍ ډیر اندېښمن یم. دا اعصابو درمل می واخیستل چې که یو څه درد می ښه کړي. دا خبره سمه ده چې دا د یو هیواد پریکړه ده خو موږ کلونه منتظر پاتې سو کاش چې په افغانستان کې له خطر سره مخ نه وو او کولای مو سوچې بیرته ولاړ سو. هیله مو دا وه چې صحیح معاینات مو تر سره سي او ولاړ سو. که دا تصمیم عملي سي فکر وکړئ چې طالبانو نه بلکې امریکا موږ له منځه وړي یو.
مطالب ما را از بین نبرد اینمی امریکا ما را از بین برد.
په اسلام آباد کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د سپینې ماڼۍ په دې فرمان اعتراض وکړ.
به خاطر کې خود ما مستقیما
دغه فرمان په ما ډیر غیظ وکړ. هغه کسان چې د امریکا کډوالۍ کې سونه درلودل په شدت دلته انتظار و. موږ له سختیو سره مخ کو. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لار نه لرو. د ټولو افغانانو زړونه ماته او خواشین شول. موږ هیله لرو چې د امریکا د کډوالۍ اداره ځینې معیارونه په پام کې ونیسي او هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی د دې فرمان قرباني نشي.
د یادونه ده چې ډونالد ټرمپ په 2024 کال کې د خپل ټاکنیز کمپاین په بهیر کې په وار وار د کډوالۍ د سختو پالیسیو د غوره کولو پر اړتیا ټینګار کړی و. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایدن پخوانی ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته ولېږدول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسموار رسیدلی دی نړیوالې موضوع ته. روسیې هیله ښودلې چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له هوسۍ احمد زین اورو.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنوي چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریابکوف له قول ویل چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینه سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سې شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکراین هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکراین پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیرش نورې رادار ناورکې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسېدلي. د روسیې اژانس د اوکراین د هوایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راپورونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د افغانستان اړوند یو بل راپور هم شته ده، او تاسو کولی شئ وس د ازادي راډیو دا مطالب او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولې. یالته سر ورکارا کوي زمونږه ویډیوي باندې باندې پروګرامونه زمونږ په یوټیوب چینل کې ازادي راډیو کې لیدلای شئ، او کولی شئ خپل پیغامونه زمونږ د واتس اپ پر شمیرې مونږ ته راوستوي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 3 0 0 2 3 0 0 1 1 1.
لا خبرنو ور اخوا
بیا هم خراغلی ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. موټر چلوونکي په هلمند ولایت کې د ټرافیکی پیښو زیاتوالی دی. بی لایسنس موټر چلوونکو شتون ته اړوند دی. د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ټرافیکی پیښو شمیر زیاتیږي، او د دې ستونزې عمده لامل د بی لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه نور هم جدی کړي. د هلمند ټرافیک ریاست مسولین وایي چې دوی لسر کسانو ته نوی لایسنسونه ویشل دي او 15000 نور یې تمدید کړي، خو بیا هم د غستون زده حل لپاره لا زیاتو تدابیرو ته اړتیا لري. په دې اړه د سیمه نظمونګ د همکار راپور ته غوښی.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي، او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه زکه چې دی ترافیک مدیریت مراجعه وکي بلغه لیسنس نور کی او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي دا ټول دغه بیتیاتې لامل دي د مرشوانانو دي بل لیسنس ده ځکه چې دوی په هواي نه لري اولنه مرحله کې دغه مټرګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیر یو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نسو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګا شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلې دي. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 1000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ټرافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته به لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي چې په هغه کې جدید 1000 دانې دي او تمدید 15000 دانې دي او اې د جمله درو یو لکه په غنیم او اې بانک ته تحویل کړي دي. پتا هو چې د لایسنس واخلې په 100% کې بيخي 80% یعنی عام په هواي دي تور کوي نه دي. خدا دې چې لایسنس واخستې.
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات تاړتیا لري. د بې لایسنس موټر چلوونکو د شتون لامل زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې دا د خلکو ژوند او امنیت ته جدي ګواښ اړولای سي. خلک وایي چې د ټرافیکو ریاست مسؤلین باید د لایسنس ورکولو پروسه پیاوړې کړي او په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي ترڅو په آینده کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راسي.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واورېدل. اوس هم ازادي راډیو تاسو را لېږل شوي پیغامونه دي وایوري برته هم راګرځو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسن آزاد کړي ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وای رسوي نه بل کولی شوی. نو ښه خبره دا ده زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي په بازار کې کار وکوي په دواخانه کې کار وکوي په شپخانه کې کار وکوي او دا د خلکو ناموسونه په پرده کې ووسي ورور څوک چې ډاکټر ته وروستی نه سوی دوام ځینو ډاکترانې شي هغه ورور بد اخلاقه وي سړی ته په شک واچوي نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور او بل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت په څه وخت یاره ټول شیان جوړي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پانتون دا نه جوړي بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده. ته به له تومه تخلاص خلک ناموسونه به له تومه تخلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه می پلان ورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دا زموږ یو اواز کدرې وزای عزیز د دې معاشات هم اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمې دي. نو په خوا به یو مرستې کومه کومه کېدله نو ډېر مانونینو مال په بد ورځ کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو اواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ اواز وړي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر زمونږ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. وړاندې د ریرا پورونه له زمونږ همکار همایون شینواری سره تعقیب کړئ.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما.